درنو اوریدونکو سلام، نن یکشنبه د لیندې میاشتې 12مه نیټه او د روان میلادي کال د ډسمبر 3مه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په خبرونو کوو. د بخنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي اسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي، د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیر شنبه د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار ترڅنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینه کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د 100 درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څنګ پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه 100 ټولګي د ACHRO په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوی. د نجونو د دغه منځني ښوونځي او ښوونکي ویلي، د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې 100 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر 6 ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. تیر کال د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې، او په غیر دولتي موسسو او دغه راز ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځې له کار څخه هم منع کړې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله شیعه ډلې ځینې اهداف ویشتلې دي. دغه ځواکونو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي دغه اهداف یې د دې لپاره ویشتلې چې لومړی د دوی له لورې پر اسرائیلو ډزې شوي. بلخوا د ایران د سپای پاستران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې 2 پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علی عطای شورچا او پناه تقیزاده په سوریه کې د سلام مشورې ماموریت پر مخ بیو چې حمله ورباندې وشوه. د سوریه دولتي رسنیو د یو پوځي چارواکي په وینا چې نومینه د اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې شاوخوا سیمې په نښه شوي. د دې پیښې په اړه تر اوسه د اسرائیلو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي وایي تر سختو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویدنې له کبله د مسو د یو کان په یوه نړېدلې برخه کې و مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او 40 نور لا درک دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درک غیر قانوني کان کیندونکي په هم د دې پیښې له امله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې ښویدنې پیښه د پنج شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی ترلاسه شوی. ګمان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د مسو د کان په تونلونو کې تر 150 زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا هم دقیق شمیر نه دی ویلی. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشره وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کامیلا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارولو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندونو په ترڅ کې وویل، نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. او ټاکل شوی چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه 3 ورځنی تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالۍ کوي. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به اوري. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له پاکستانه له څه باندې وي میاشت راهیسې بیا اسناد افغانان په بد حالت کې ایستل کېږي.
Many families gane korane he ta Pakistan ta ne dekhle li do yo mashmani pa Pakistan ki pigli
batan dekhna de jimira tak dai korane to de to mawar ru ki koruna na lari
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د وی پخوانی خبریال حسنا سادات توجنې پړه د هر اړخیز او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
روجی به قتل حسنا سادات باید
د حسنا سادات د وژنې پړه باید وو یو شی چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شو.
په غزه ترنګ کې د اوربند د غزیدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره پرون اسرائیلو د دویمې پرلپسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړې. په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور راپورونه هم درته لرو. را سره پاتې شوي و به اورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سم راپورونه د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له پاکستانه لڅ باندې وي مشت رئیس بیا اسناد افغانان په بد حالت کې ستل کیږي. دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستل کیږي چې په دغه هیواد کې بي وزلي زیات ده او د ژمي په درشل کې هوا هم سړه شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي زیات افغانان په تش لاس افغانستان ته اخراجيږي چې سرپناه هم نه لري. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي.
Many families have never set foot in Afghanistan and
gane korane hit afghanistan ta ne ditlili dui umashmani pa pakistan ki te gidli dui ta se hewat ta zi che pake balat ne di la sunai tashti aw tin yawazi pa lariu ki de khpal kor samanu na rakhis ki bi dui de unicr pa te le daru che pa sarhat sta asasi rokti khidmat ta la sakwi khatan dik na jimira tak de korane pa zi to mawardu ki korona na lari karuna na lari aw zi te ne puhi ki che
دا محل سخت وضعیت دی.
د بنسن پدینو برخو کې هوا لوړان دي سړه سوي او زیاتې خرج کړای سوي. کورنۍ نو په هیڅ خپل ژوند چیري او څنګه لسره پایل کړي. هم د تورخم او هم د سپین بولدک لاري د خلکو تګ راتګ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. پرون شنبه ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان سرحدي چارواکو بیویزی افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکړي چې د تورخم لارې پاکستان ته داخل سي. سرچینو ویلي چې پاکستان د بیویزی افغان ناروغانو پر مخ دروازه تړلې او ویلي دي چې دوی ته دغه سي امر سوی دی. تر دې مخکې د موافقې لمخې افغان ناروغانو لویزی پرته هم کولای سوی چې پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي. په چمن کې بیا سلګونو پر لټ کوونکو د نومبر میاشتې له شلمې نیټې د چمن سپین بولدک لار د دې لپاره تړلې چې پر دې لار د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت لرلو شرط ایښول شوی دی. خو د تورخم ترڅنګ له چمن څخه بیا هم د افغانانو د ایستلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو ویلي چې تر اوسه تر 400,000 زیات کسان له پاکستانه ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولیتا والس سبا دوشنبه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغل والس به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو مؤسسو له استازیو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبري وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي. هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره نه مخامخیږي. په پاکستان کې ډیره ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا ځورول سوي، وهل ټکول سوي، بندیان سوي او افغانستان ته اخراج کړای سوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان د خزینه خبريالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د وی پخوانی خبريال حسنا سادات توجنې پړه د هر اړخیز او بې پرې چړنو غوښتنه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې شمیر خزینه خبريالانو او خبريالانی وای د حسنا سادات مرموز وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار او راتلونکو پړه اندېښمنې دي. که څه هم ځینو مدني او د خزو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د مړینې لامل د پړه بیلابیلې څرګندونې کړې، خو د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د هغې مړینه تاییدوي او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې ردوي. نور جزئیات د عبیدې سپوږمۍ په راپور کې.
کچا هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د پخوانی کارکونکي حسنا سادات د وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزې وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان خزینه خبریالانو په نوم بنسټ مسؤلین وایي چې دا قضیه باید په جدي توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
روجې به قتل حسنا سادات باید گفت
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شوه. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بې طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروری د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر هورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تیرې دو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستې او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبره
له بده مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر مې واورې ټکان مې وخوړ او متاثره شوم. په پلازمینه کې دا ډول وژنې موږ بې روحي کوي او د خپل ځان او د خپلو کورنیو دښمن په اړه اندېښمن کیږو.
نگران باشیم به خاطر جان خود ما او فامیل ما.
په افغانستان کې یو بلې ښځینه خبریال ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او ترڅنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمني درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه ده، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په خزو باندې منفی اغیزې کوي.
یو شمېر مدني او د خزو د حقونو فعالانو په خپلو ایکس پانو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. د خزو د حقونو فعالانو ګلشیره یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزی په خپلو ټولنیزو پانو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران په خپله ایکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او میړه یې د نشې په حالت کې وو او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر هورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
و هم اوریدل چې د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. نوموړې دوه ورځې وړاندې په کابل کې ووژل شوه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د خړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره 6.3 میلیون ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. ډبلیو اف پی تیر ورځ پر خپل وی پڼه د یو راپور په خبرولو سره ویلي د دوی ټیمونو د بولدک او تورخم دروازو لارو بیرته راستنیدونکو کډوالو سره لیدلې دي او زیاتوي چې د ژمي پرتلو سره بشري مرستو ته د دغو کډوالو اړتیا نور هم ډیره شوې. یو شمېر راستنیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی لا هم د سرپناه خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د کډوالو په ډلیز ډول چټک ستنېدل د د سور شمیره نږدې کېدل او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې. د خوړو نړیوال پروګرام مې افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره شپږ ویشت اشاریه درې میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ډبلیو اف پی د دسمبر په لومړۍ نیټه پر خپله ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، د دوی ټیمونه د بولدک او تورخم دروازو له لارو راستنیدونکو کډوالو سره لیدلي دي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د یادو کډوالو اړتیا نوره هم ډېره شوې. راپور کې راغلی وروسته له هغه چې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بې اسناده کډوال له دغه هېواده باسي، د درې لکه اویا زره ډېر افغان کډوال د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. هممهاله یو شمېر راستنیدونکو کډوالو هم ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. ادریس چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او راستون شوی کډوال دی، وایي یوولس سره کورنۍ لري خو نه سرپنا لري او نه یې هم چا پوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
ولس کس په ملز ما کار مال نشته ده، مونږ دلته پراته یو او ډېر په بېوزلۍ کې، نو که مونږ سره اوس مطابق یو څه کومک یا څه همکاري وکړي چې یو کور مور چپې پیدا کړو او مونږ پکې ژوند تیر کړو، نو ډېر مشکلاتو سره مخ یو دلته یو کڼواله ده دغه پراته یو ډېر یخ ده او شول ژمی ده.
یو بل راستون شوی کډوال د کونړ ولایت اوسیدونکي فضل رحمان ازادي راډیو ته وویل، د ژمي پر اتلو ترې لار ورکه ده چې چیرته بل خپل اولادونو سره شپه سبا کړي.
دا پرمې هم څوک نه سپته اندې ته راغلو دلته بیګا منګه په یو لس کسو دوه نرې کمبلې را سره دی او نور مولا په ناست شپه تیر کړي. دا دوه شپې از من خواته څوک هم ناراضي
ومو غوښتل د دوو بیرته راستنه شویو کډوالو ستونزې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو، خو یعنی عبدالمطلب حقانی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې دغه وزارت پر خپلو ټولنیزو ادرسونو بیرته راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو او اسانتیاو برابرولو راپورونه خپاره کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې راغلي چې دوی په روان 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله د تار شو چې په افغانستان کې خپلې بیړنۍ مرستې 10 میلیونو کسانو ته محدودې کړي او له هرو اړو 500 کسانو څخه یې د یو ملاتړ وکړي. په راپور کې راغلي ډبلیو اف پی په نومبر کې 2.8 لک کډوالو سره د خوراکي توکو تر څنګ نغدې مرستې هم کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې دا هم راغلي دي ته په پام سره چې 6 میلیون څخه ډیر افغانان پر کور دننه بې ځای شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي کوم افغانان چې له پاکستان څخه راستنیږي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خدای یوازې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال نه دي چې له دې ستونزې سره مخ دي. په دې وروستیو کې ایران هم د افغان کډوالو رئیس تلو ته زور ورکړی دی او راستانه شوي ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې ویلي بیکاري، بیکوري او ناسم اقتصادي وضعیت سخت ځوروي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي روس او تنبای سره په لیدنه کې د ژمي په درشل کې له پاکستان او ایران په زور د کډوالو ایستل د ټولو نړیوالو او بشري قوانینو خلاف عمل وباله. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دوو ګاونډیو د طالبانو حکومت او هم نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او د کډوالو د رایستلو لړۍ یې جاري ساتلې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزي ترنګه کې د اوربند د غزیدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دویمې پرلپسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. اسرائیل او فلسطیني حماس ټله په غزي ترنګه کې له اوربند څخه د سرغړونې ملامتي پر یو او بل ورچوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزي ترنګ په جنوب کې اسرائیل پراخه بمباري کړې. هغه سیمه چې د فلسطیني ملکیانو یو لویه برخه پکې د پناه ځای په لټه کې ده، د پیښې د غنو نړیوالو مرستندویو ادارو عکس العملونه پارولې دي. د جرمني خبری آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د ویان جیمز الدر په وینا راپور ورکړی چې پرون شنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د ملکیانو په یو غنمیشت سیمه کې سلګونه چاودنې شوې دي. د ووبروسو لپاره د نافذ شوی اوربان ترماتی دوروسه د هغه د غزولو لپاره د نړیوالو لغښتنو سره سره اسرائیل پروند د دوهم ورځې په مخه غزا سخت بمباری کړه. د مصر او قطر په منځګړتوب د اوربان د اسرائیل او حماس له ترمنځ ټینګ شوی وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. پرون هم د غزه پر فضا سخت لوګی ښکاریدل او د پرلپسې چاودنو ژخونه اوریدل کېدل. د اسرائیل جنگي الوتکو توپ چیت واکونو د غزه ترنګ په جنوب کې خان یونس به هم بمباری کړ چې جماعتونه کورونه او یو روختون ته نشتې ساحه پنه کړه. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوز ویلي چې د حماس له افراطي ډلې سره د لاند مهاله اوربن له ختمې دوروسته په دې محاصره شبیه ساحلي سیمه کې د دوی په وینا 200 تروریستي هدفونه بشتل دي. اسرائیلی چارواکو د غرض ویلي چې د غزې د شمال په بیت لاهیه سیمه کې د حماس افراطي ډلې پر جنگیالیو او اساسي بنسټونو هم حمله کړې دي. د اسرائیل د پوس په وینا چې رشبه د دوی سمندري ځواکونو د خان یونس په بندر او په دایر البلا سیمه کې د حماس پوزي اهداف وشتل دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې له تیرې جمعې راهیسې د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې شاوخوا 200 نور کسان وژل شوي او 650 ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا پر غزې ترنګ د اسرائیل د حملو له پیله سباندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي خو د غشمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دي. اسرائیل او حماس ډلې په وار وار یو بل له اوربند په سرغړونه تورن کړی دي. اسرائیل ادعا کړی چې د اوربند د مودې تر ختمېدو مخکې له حماس افراطي ډلې هڅه وکړه چې یو توغندې وولي. حماس ډلې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې يرغمل کړل. له هغه وروسته اسرائیل پر غزې ترنګ هوایی او ځمکني عملیات وکړل. د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د ورزنی اوربند پر مهال ځینې يرغمل شوي کسان د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې خلاص شوي دي. اسرائیل وایي لا هم ګڼ يرغمل شوي کسان د افراطي ډلې حماس په بند کې پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګي سترنو ریدونکو زموږ خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه او همدا ډول د ټولنیزو شبکو لاري هم تعقیبولای شي. ازادي رادیو ټکی کم زموږ د وی پاڼې ادرس ته همدا ډول ټولنیزو شبکې فیسبوک ایکس او یا انستګرام کاروي نو په دې پاڼو کې پلټون خونو کې کدا ازادي رادیو نو مولي کې د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ خوخه کړئ تعقیب کړئ هغه خبرونه چې د ورځې پلټ کې خبريږي لدی لري هم تاسو ته رسیدلای شي. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار اوروي.
یوریجیا ریویو خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې د څارونکو له قوله لیکلي دي چې وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې القاعده شبکه بیا پیوړی کیږي. خبرونه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته د اشاره پترس کلی کی د سیمهال چې منځنۍ ختیځ یو ځل بیا له ناکرارۍ سره مخامخ دی. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بیلابیل ډلې هڅه کوي چې له دې وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. یوریجری ویولي کی حتی په امریکا کې ځوانانو اوس د فلسطین په اړه د القاعده شبکې په خوانی تبصره هېره کړې دي. د خبرونه په لیکنه په عین حال کې القاعده شبکې چې د مطلب د لیکوال په وینا په افغانستان کې پناه اخیسته هم داسې نښې نښانې ښودلې دي چې بیا راژوندی کیږي. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو واکمن رژیم د القاعده شبکې له پاتشونو سره خپل اړیکې بیا تازه کړي خو دې ډلې له نړیوالو سره د طالبانو لخوا د شویو موافقو په اساس منلې ده چې د اوس لپاره به تر څار لاندې پاتې کیږي څو له طالبانو سره مرسته وکړي چې له نړیوالو سره خپلې ژمنې عملی کړي. یوریجیا ریویو وړاندې لیکي هغه کسان چې نړیوال د طالبانو رسمیت پیژندلو ته هڅوي استدلال کوي چې طالبان بدل شوي او خپلې تیرې غلطۍ منلې دي. خبرونه زیاتوي دا کسان ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان امنیت ښه شوی دی خو د لیکوال په وینا د کسانو دا خبره هېره کړې ده چې د طالبانو چې په افغانستان کې ناامني راوستې وه. طالبانو بیا تل د القاعده شبکې په ګډون لناړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو لرلو ادعاوې رد کړې دي او ټینګار یې کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د یوې اروپאי تحقیقاتي ټولنې خبرنیز اورګان مدرنا ډیپلوماسي په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې د پاکستاني طالبانو ډله لا هم ژوندۍ ده. خبرونه د سپتمبر په شپږمه د پاکستان په چترال سیمه کې تروریستي حمله ته اشاره کوي او لیکي د پاکستان حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا حمله د پاکستاني طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې پلان کړی و. مدرن ډیپلوماسي لیکي چې پاکستان په تیرې یو لسیزه کې د ډېر ډلې غړو ته ډېر درانه تلفات واړول، خو د مطلب د لیکوال په وینا د ډله په 2013 کال کې بیا را ژوندۍ شو او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یې حمله پیل کړې. خبرونه د ځینو څارونکو هغه وینا را نقل کړې ده چې وایي د افغان طالبانو او ٹی ٹی پی ګډه ایدیولوژي چې دواړه د وبنديان او د سنی فقه لارویان دي د دوی اړیکې سخت پیاوړي کوي. خبرونه لیکي چې د افغان طالبانو او ٹی ٹی پی ترمنځ د ایدیالوژي غډون د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته په مشتو قبایلو کې د دوی د بقا چانس ډیر کړای دی. مدرن ډیپلوماسي زیاتوي چې پر دې ټولو سربیره د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ ژبنۍ او قومي یووالی تر ټولو ځواکمن عنصر دی چې نشي هېرېدلی. د یادونه وړ ده چې پر افغانستان واکمنو طالبانو د پاکستان هغه ادعاوې تل رد کړې دي چې وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
سپین سهار چوس مهال د کتابونو د یو خبرندوی ټولنې مرستيال دی وایي تل اسکلې د کتابونو ترڅنګ تیر کړي او سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړي. ښاغلی سهار وایي د کتابونو ترڅنګ خوندوره ژوندۍ کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې پادي ژوند کې څوک نشي زده کولای. د نوموړي پاړه راپور لې ویلاندې خبرتیا ورسته.
azadiradio.com
روسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په مانس کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځکه د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله خپل کلی او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دینی زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولېږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی نو تاسو به بیا خوري څه شي چې دی سبق وایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت او څوک چې سبق وایي وخت ضایع کوي هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هیڅ اړتیا دي ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر د تا د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. لا دې وروسته یې د پلار دی واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسیدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومړی یولس یا یولس نیم سو کلدارونه پیل شوی و.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خبرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خبرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې کومه زندگی تیر کړې ده. په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویل شم چې زرګونه کتابونه لوستلې دي او مخکې له چاپ نه مې ډیره کتابونه لوستلې دي. ځکه ډیره کتابونه به ما مخکې له چاپ ایډیټ کول، د جبلو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دا راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولای. کتابونو د خژون لوري راخودلې دی، د خژون بڼې رازده کړې ده او د راخودلې دی چې ژوند هڅ کې ټیټی لري. کچېری ته په ژوند کې هڅ کې ټیټی ونه لري، لوړې ژورې ونه لري، معنا ته ژوندای نه. او همدغه خبرو ما ته لستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا لستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې لستونزو سره څوړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی